ازادي رادیو اوري پایلې دې سات خبرونه کوو. د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بېګا نږدې 10 بجې پیل شوه او تر سهار یې دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې، خو کره شمېرې نه دی ښودلی. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بېرته نه دي راستانه شوي، او چارواکو وویل چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد و بالوي ویل چې له یوې خوا هغوی ګواښونه کوي او له بلې خوا د خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د بندنیو چارو د وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت طالبانو وغوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شو چې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي په دقت څارلې. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان دې د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه دې ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان TLP له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې بهکه خواشینی ښکاره کړې او ویلې دي چې د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راستون کې اونۍ د افغانستان د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد واکسین نوی پړاو به راتلونکې اونۍ د تل یا میزان میاشتې په 26 د دې ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یوه خبر پڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشره لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې تزریقي او هم د خولې له لارې د څاڅکي دواړه ډولونه ولري ترڅو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. د فیاض خان په نوم یو افغان نن په بریتانیا کې په 15 کاله بند محکوم شو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې نوموړي د ټیک ټاک په یو ویډیو کې د بریتانیا د ریفورم یو کې مشر نایجل فراج ته د مرګ ګواښ کړی و. دغه ویډیو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې خپره شوې وه چې پکې فیاض خان د وسلې د ډزو حرکات پر لاس ښودل او د هغه پر مخ د ټوپک انځور رسم شوی و. نایجل فراج محکمې ته ویلي چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی او دغه ویډیو یې ډارونکې بللې ده. قاضي کارن سټین فیاض خان په 15 کاله بند محکوم کړ او هغه بریتانیا ته د غیر قانوني داخلېدو د هڅې په تور هم مجرم وباله. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په غزه کې د وژل شوو یرغملو د جسدونو سپارل ممکن ورځې یا اونۍ وخت ونیسي. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویان کریستین کاردون د سه‌شنبې په ورځ په جنیوا کې وویل په غزه کې د ودانیو او تاسیساتو ویجاړېدو ته په پام ځینې وختونه د پاتې شونو موندل ګران وي. کاردون وویل څرګندې نښې نښانې شته چې دا ممکن ډېر وخت ونیسي، ځکه چې په غزه کې د انسانانو د پاتې شونو موندل چې ممکن تر نړېدلې ودانیو او کنډوالو لاندې وي ستونزمن وي. هغه دا هم وویل چې له دې هم انکار نشي کېدی چې ښایي ځینې جسدونه به هیڅکله ونه موندل شي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوې موافقې له مخې حماس باید د ټولو یرغمل شوو جسدونه اسرائیل ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپله د یرغمل شوو د جسدونو په موندلو کې رول نه لري، خو حماس د همدې بشري سازمان له لارې د تېرې دوشنبې په ورځ د 28 وژل شوو یرغمل شوو له ډلې د 4 جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنور یاسنوري هرکلای کوم. نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي، په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي، ځوانان تر ډیره کومې حرفې یا مسلکونه خوښوي، او له کورسونو له فارغېدو وروسته په همه و حرفو که چه دوی زدکت تر لاسه کهوی ورته څومره د کار زمینه برابره ده. دی او په حرفوی او روزنیزو زدکت پوری ترلی پر نور و مسایلو پا دی یو ساعت خبرونه که چه تر اتو بجو پوری دوام کهوی خبری کهو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړی. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره مو ده 00420230001111. بیا تکراروم 00420230001111. له دې لارې کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. له میلمنو خپله پوښتنه لرئ او کوم غوښتنې کولی شئ چې نظر هم ورکړئ. د خبرونې ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم رابللی دي چې وروسته به د خبرونې په اوږدو کې نمونه اعلان کړم. لومړی به مبارز زیرمن تاسو در شو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو یو مرکز هم لری. څومره ځوانان په دې وروستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي ستاسو دغه مرکز ته؟ آیا څومره ځوانان راځي تر اوسه مو حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړي دي که پیل له همدې نه وکړو؟ مهرباني.
ډېره مننه محترم نوري صاحب. لومړی غواړم د تاسې د راډیو له طریقه خپلو ټولو هیوادوالو ته او بالخصوص هغوی چې د دغې خپرونې اورېدونکي دي هغه اوس موږ کاږه ورې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړم. دغه راز د تاسې میلمه عبدالله ګران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. موږ تقریبا دوه کاله کېږي چې د دولت نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات راکو. په دغه برخه کې بیلابیل خدمات راکو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار. او نو موږ په دې وروستیو کې یعنی یوازې څو میاشتې وړاندې داسې درک کړل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې، کار او کاروبار، توپیر یې په څه کې ده؟
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او په ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده، وظیفه ده. او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار، هغه که په حرفوي برخه کې او که د پانګونې په شکل وي.
بله، مننه، مهرباني.
نو یوازې څو میاشتې مخکې موږ داسې درک کړل چې په حرفوي برخه کې ډېره اړتیا ده، او له همدې امله مو په حرفوي برخه کې بیلابیل کورسونه فعال کړل او د هغې د فعالولو نه راپرېخوا په بیلابیلو برخو کې، لکه د هغې له جملې تاسو ته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولی شو، د لوړ ماډل موټرو وایرنګ یادولی شو، دغه راز د سولر سیستمونو نصب او مراقبت دغه یادولی شو. د برخه او ډېری برخې دي چې په دې برخه کې محدود خدمات رای کوو، خو په دغه برخه کې زمونږ خدمات روان دي. نو
بله،
په دغه برخه کې په دغه مهرباني وکړئ نوري صاحب،
ما هم دا پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډېر نوي دي، له نوي ټکنالوژي سره راغلي، سولري سیستم د نویو پرمختللو موټرو وایرنګ او نور، د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لرئ؟ څوک دوی ته روزنه ورکوي؟
استادان شته دی، خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډېر دي، ځکه دغه برخې د خلکو لپاره نوي دي. لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بالخصوص فکر دا دی چې اگر چې د کار بازار ډېر تغیر کړی دی، خو اوس هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په په مسلکي برخه کې چې پوهنتون ولولي یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړې وکړي، له دې طریقه په دوی د وظیفې او د کاروبار تخمین شي، نو دغه برخه ته پاملرنه کمه ده. او بالخصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرنګ برخه کې تاسو ته بالخصوص یاده کوم، په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمی ده. په دې برخه کې موږ په خپله د استاد په موندلو کې ډېر په سختۍ مومنده استاد، نو خوشته دی په دې برخه کې استادان شته دی مسلکي روزونکي لرو.
بله، هغه موټر چې تاسو دغه د وایرنګ زده کړې ورکوي، هغه خو حتمان معلوم دي کوم شرکتونو دا موټر افغانستان ته راوارد کړي دي؟ آیا داسې نه دي هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خاوندانو سره په تماس کې شي، ځکه چې دا د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرېږي، د دوی فروش هم زیاتېږي، که څنګه؟
بالکل، دا ډېر ښه نظر دی. موږ تر اوسه پورې په دې ډول رسمي هڅه نه ده کړې، او دغه برخه تر ډېره حده پورې موږ هغه استاد تفریحي وسایلو او هغه سافټویر نو په استفادې سره
ډیر ځلی اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نور هیوادونو ته واردوي، حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي، ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي. په هر صورت زیرمن صاحب، کور ودان ډېری خبرې شته په دې ارتباط باندې، بیا به هم سره وغږیږو. ځوان فعال عبدالله ګران هم راسره وصل دی. ګران صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب تاسو ته، استاد میلما زیرمن صاحب ته، همداشان د راډیو ټولو درنو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه، مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ خوشحاله وي او خوښ یم چې یو ځل بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیزو خپرونه کې یم او له اورېدونکو سره به پاتې شي.
ډېره مننه کور ودان. دغه د حرفوي او روزنیزو زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کیږي چې هغه دودیز شکل باندې، چې دا داسې مسلکونه دي چې د هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغوی بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي، نور کارونه نشي کولای، زده کړې نشي کولای. ډېر په خوا په ګلکاري، نجاري، حکاکي او ځینو نورو دغو خرادي، پنچرمینی او د موټرو د میخانیک، مستری او دی او شانو پورې تړلی وو. دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده؟ ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري او که کوم بدلون راغلی؟
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې یادوري وکوله دغه ستونزه وه، خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لویه کچه بیکاره شول او د کار لاسرسی ورته بیخي کم شو، دغه څه یو څه پکې کمرنګه شوي دي. او دلته په خصوصي سکتور کې یا په خصوصي ډول خو دا ډول کورسونه موږ په خوست یا په عموم کې کوایو چې په جنوب ختیځ زون کې نه لرو، خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او یا هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسیدېږي، خصوصا ځوانانو ته دغه موقع برابرېږي. ځکه دلته سن ته کتل کېږي د هر چا عمر چې د 13 کالونو ترمنځ وي، یعنې ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاري انرژي موږ ورته ویلی شو، دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي. پخوا دغه موجود و چې مثلا یو څوک که ډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي، که مستري دی دوی باید مستري وي، او یا په نورو برخو کې. نو یو ته دغه برخه اوس ځوانانو ته ځانګړې شوې ده، او ځوانان هم په دې باندې پوهېدلې دي چې له کار پرته یا له مصروفیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بلک فرصت باید کېدای شي موږ ته برابر نه شي. مثلا وړاندې زیرمان صاحب بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده. نو د کار فرصتونه اوس یو څه رقم دي په افغانستان کې. نو ډیری خلک د ځان بسیانې لپاره ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او هم د مصروفیت لپاره دغه برخو ته توجه کوي. او خو متاسفانه باید ووایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نلدونۍ په برخه کې ډېره اړتیا لرو. ډېری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسینې لپاره به د دوی لپاره موثر تمام شي. دوی تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخې ته توجه شوې ده خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو موسسو ته پرېښودل شي که خپل هم یو څوک وغواړي د دې کورسونه رامنځته کړي د حرفوي زده کړو لپاره د ځوانانو لپاره فرصتونه ایجاد کړي زما فکر دا به ډېر مؤثر وي. هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي د موټر جوړونې په برخه کې وي د نلدونۍ په برخه کې وي یا د سولري برېښنا او یا هم د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډېر وي خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې دي په دغه برخه کې چې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي یا عموما دغه کاروبار دوی ته له نیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډېر دي.
بله مننه ګران صاحب. بیا به هم خپل خبرې وکړي بحث ته دوام ورکوو. زیرمن صاحب د تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له دو کلونو تاسو ویلې رئیس فعال دی کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپلو ګډونوالو ته ور زده کوي تر ډیره آیا د شرقي ولایتونو ختیځو ولایتونو پورې تړلې دي هغه چې ورته ډېره اړتیا ده هلته او که د افغانستان په سطحه؟
نوري صاحب خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو دغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو له ډېر پخوانه وو خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو په کندهار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم البته په نورو ولایتونو کې به دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې په کندهار کې او په ننګرهار کې څومره چې زما معلومات سره مې دغه مرکزونه وجود لري. نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړله په مسلکي برخه کې په هغه برخو کې چې مؤسساتو ورته عمدتاً اړتیا درلودله له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخه کې هم ځوانانو ته لنډمهاله روزنه ورکوله خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم په فعالیت باندې پیل کړی دی لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه د سولرو د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې د ایسی او یخچال د نصب او مراقبت په برخه کې د تاز د برق په برخه کې د خیاطۍ په برخه کې د نلدوانۍ په برخه کې دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي.
دغه ډېر چې تاسو ویلې ډېرې دغه رشتې یا مسلکونه د عملي زده کړو ته اړتیا لري تاسو کافي ورته ورکشاپونه هم لري؟
او مونږ اگر چې د زموږ مرکز عمره ډیر لوی نه دی متاسفانه دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدو سره او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی دا هغه یو څه زموږ په وړاندې باندې خنډونه دي او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او عمره ډیر نه ده چې مونږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخ کړو. نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو پوهې کچه په دغه برخه کې کمه ده. تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي دوی په مؤسساتو سره کار وکړي یا به په خصوصي ادارو کې کار وکړي په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي او خو زموږ هیله دا ده او ډېر تغییر راغلی هم دی خو زموږ هیله دا ده چې ډېر زر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې
زده کړی کول او دغه برخه کې د ځان بسائنې د خود کفایې لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي. نو په همدې خاطر باندې په دغه برخه کې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي. زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي. نو داسې حال د ګوتو په شمېر له کونړ او لغمان څخه هم لرو.
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب. اقتصاد پو نواب امیرزای هم راسره وصل شوی دی. امیرزای صاحب خبرونه ته خره غلاست. بله زما غاک اوری امیرزای صاحب ترڅو چې زموږ اړیکه له امیرزای صاحب سره ټینګیږي بیا هم بحث ته دوام ورکو. ګران صاحب تاسو مخکې وویل چې ځوانان که هم لیواله دی خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په هغه ډول باندې چې اړتیا ده کورسونه نشته مرکزونه نشته. خو که راشه په ټوله کې په ټوله لویه پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوئ ځوانانو سره ګورئ په تېره بیا د لویه پکتیا د دې لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج هیوادو ته ځي یا تللي دي او هلته ډېره غریبي کوي او ډېر شاقه کارونه هم هلته کوي. خو په داخل کې دغه روحیه آیا شته ده که څنګه په ځوانانو کې چې او که آیا اوس هم داسې یو عیب یا ننګ ګڼل کېږي چې ولې باید یو څوک ولاړ شي نلدواني زده کړي یا نجاري یا هم خرادي یا کومه بله رشته او که بیا هم دوی سره هماغه روحیه ده چې باید لوړې زده کړې وکړي ډاکټر انجینیر او یا بل څه شي.
واقعاً ښه پوښتنه مو وکړه نوري صاحب. دغه یوه مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث هم وشي. خوست او لویه پکتیا کې تر اوسه هم هغه پخوانی دود یو څه موجود دی. مثلا یو څوک په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کېږي هغې ته کاکا یا لالا ویل کېږي. ټول د کورنۍ هغه مصارف د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کول د کار کول هغې ته ورتر غاړې شوي وي. نور ځوانان عموما په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه دود یو څه د ښاري سیمو یا هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي یو څه راکم شوی دی. یعنی ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي د دې تر څنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي د ځان بسیاینې لپاره هم یو څه کار وکړي. دوی سره دغه فکر شته چې که زه کورنۍ ته یو څه نه شم کولی لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم. خو لا هم په لرو پرتو هغه سیمو کې چې له ښار څخه په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې دي ځوانان همداسې وزګار ګرځي. لکه وړاندې مې چې یادوري وکول هر هغه چا ته د کورنۍ مسؤلیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار ده یا مشر ورور ده یا الاوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي. متاسفانه به ووایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی. دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي مثلا هغه هر هغه څوک چې کار نه کوي زیار نه باسي او یا هم پیسې په سخته نه شي ګټلی هغه ډېرې اسانه مصرفوي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي. ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشوله د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم. دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مه یې کوه که اړتیا شوه بیا یې وکړه. نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته. دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم اکثره هغه کاروبارونه کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کېږي لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې یا په نورو برخو کې دا یو ډول شور هم ځوانانو ته پرېښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناست وم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا هم به د خلکو موبایلونه جوړوم. یو ډول ځان ټیټ ورته پرېښي د خپلو همدولو په وړاندې خلقونه دی او ډول شرم احساس کوي اکثر په خوست او پکتیا کې دا کوچنی کوچنی مسؤلیتونه یا دا کوچنی کوچنی کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولې دي هغه چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم کله چې یو څوک ځوانېږي دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي نو دلته دا د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي مثلا پلاری ډاکټر دی یا ډاکټر شي یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا په پلانکای په یو ښه ځای کې وظیفه لري زه هم باید وظیفه واخلم که زه له ده ټیټ کار کوم نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي.
بله کور ودان مننه استعدادونه فرق کوي امکانات فرق کوي یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابره وي یو بل چا لپاره نه وي برابر او یو څوک باید با استعداده وي یو څوک به نه وي خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تللی شي چې څومره کولی شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې. کور ودان مننه. اقتصاد پوه نواب امیرزای هم راسره وصل دی. امیرزای صاحب زمغه غوري. بله امیرزای صاحب زمغه غوري تلیفون مو یو استونز لري ګمانم چې مخکې زموږ تخنیک همکار ویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه و په هر صورت ګمانم چې کوم استونز شته ده له خاغلی امیرزی سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. زیرمن صاحب رازو همدې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه هلته وضعیت څه ډول دی تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته دا کوم ځوانان دي آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي او په خپل تر ډیره په خپل خوښه غواړي چې یوه حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکینۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته راړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول یا ملي او نړیوالو مؤسساتو چې په هغه کې به کار پیدا شي ښه ده. یعنی باید مسلکي برخه کې هم هغوی چې توان لري بالخصوص هغوی چې زده کړې وکړي انسټیټیوټ دې ولولي پوهنتون دې ووایي بلکې تر دې لوړې زده کړې دې وکړي مګر هغوی چې زده کړې په دې خاطر کوي چې هر څه زر د خپلې کورنۍ مالي بوج په پورته کړي نو زما خیال دا دی چې هغه لاره ډېره اوږده ده او د باور وړ هم نه ده. نو په حرفوي برخه کې زده کړې دوی هر څه زر ډېر زر بالخصوص هغې برخې ته په پرتله باندې دوی هغه خپلې موخې ته رسولی شي ډېر زر کولی شي چې دوی په اقتصادي ډول په لحاظ باندې خود کفا شي. په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډېر شمېر هغوی دي چې هغوی یو شمېر هغوی دي چې د وړاندې څخه په دغه برخه کې فعال دي. په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ زده کوونکي د پام وړ شمېر هغه څوک دي چې دا اوس دوکان لري مګر مسلکي برخه شکل روزنه نه دلدلی غواړي چې په مسلکي ډول باندې په دغه برخه کې روزنه وکړي. او زمونږ زده کوونکي البته د ښار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډېر دي نو معلومیږي دا چې هغوی دغه اړتیا د ښار په پرتله باندې ډېره درک کړې ده نو د اطراف څخه راځي او په پروګرامونو کې ونډه اخلي. نو دوی ځوانان دي هماغه عمرونه یې د پنځلس کلنۍ نه واخله تر پنځه ویشت کلنۍ پورې تر دېرش کلنۍ پورې حتی زمونږ په زده کوونکي کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د مؤسسات سره او یاد حکومت په چوکاټ کې بند تر سره کړی د مګر اوس چې ګوري په هغه برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی، نو راغلی دی او دې برخې ته مخه کړی.
زیرمه صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډېره له اطرافو لرې کلیو او بانډو څخه راځي، ډېر مینوال لري د روزنیز کورسونه. دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډېره هغه مسلکونه دي چې اړتیاوې په ښارونو کې ورته ډېره لیدل کېږي. هغه کوم مسلکونه یا کومې رشتې دي چې دغه ځوانان خوښوي او راځي؟ آیا دا د دې یو وسیله بولی چې کېدای شي دغه شی زه زده کړم، له کلي نه راتلی شم په ښار کې ژوند وکړم، او کېدای شي له دې لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم؟
نه، فکر کوم چې د ښار څخه زمونږ د هغه شمېر زده کوونکو شمېر ډېر دی چې هغوی په دغه برخه کې اوس فعال دي، کار کوي، مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري، نورم تخپلې پوهې کچه لوړه کړي. او د اطرافونو نه چې څوک راځي هغوی ډېر په دې باندې فکر نه کړی چې کومه برخه کې تکړه کومه، نو راځي او هر برخه چې بالخصوص هغوی دا چون خلکو اقتصاد ډېر زیات ژوبل دی، نو بیا په داسې برخه کې چې د کورسونو کې چې د هغوی فیسونه لوړ کم دي، کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه یې کم وي، موده یې کم وي. لکه د دوی خیال دا دی چې څومره کم فیس او په څومره کمه موده کې چې دوی په خپلو پښو ودرېدلی شي، خپل کاروبار شروع کولی شي، نو په همغې برخه کې روزنه وګوري.
یو خو د فیس موضوع
هغه برخه دي چې وبخښي چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده، لکه د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې دی دې ته په اطرافونو کې اړتیا ډېره ده. دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفونونه کاروي، مګر په دې برخه کې خدمات هلته ډېر محدود دي، نو دوی هلته اړتیا درکړې ده په دې برخه کې روزنه کوش.
زیرمن صاحب، تاسو ویل چې یو خو د فیس موضوع ده، بل آیا دا چې یو ځوان راځي ستاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي، تاسو داسې پوښتنې هم ځینې ورڅخه کوئ چې څه شی خوښیږي، څه نه خوښیږي، په کوم کې استعداد لري، کوم کې نه لري، کوم داسې دوره امتحاني شته ده چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي؟
زمون کوشش دی چې بالخصوص اکثریت سره یې والدین دلته راځي، کنه مشرانګونه پلرونه دلته ورسره راځي، پوښتنې کوي او بیا یو برخه انتخاب یې مخکې تر مخکې په هغه برخه انتخاب غور کړی، بیا چې دلته د هغې په اړه باندې وضاحت ورته ورکړو، د نورو برخو په اړه وضاحت ورته ورکړو، هغوی هغه خپله پرېکړه تغییر کړي بل مسلک انتخاب کړي، نو موږ د ټولو برخو کې دوی ته معلومات ورکوو چې مثلا یوه خاصه برخه کې روزنه څومره موده وخت نیسي، د هغې فیس څومره دی، د هغې په هغې برخه کې دغه د عاید امکان څومره دی، او د ورځې په کوم وخت کې مونږ کلاس لرو، د هغې دپاره دغه د کلاس موقعیت چیرته دی. خو ډېر فکتورونه دي چې مونږ یو هغوی ته بیانوو او هغوی بیا د هغې په رڼا کې تصمیم نیسي.
بله، مننه. ځوان فعال نقیب الله زلان هم را سره وصل دی. زلان صاحب، زما غږ اورئ؟
قربان، ډیره مننه، غږ اورم.
بله، قربان، تاسو هم را سره وصل شولې. کتر اوسه پوری بحث اوریدلې وی د حرفوي زده کړو موضوع د روزنیزو پروګرامونو چې په دې کې ځوانان څومره برخه اخلي، څومره لیواله دي چې دوی یو مسلکي زده کړه ترلاسه کړي، حرفوي زده کړه ترلاسه کړي، هغه چې په افغانستان کې نن ورځ ورته ډېره اړتیا ده. تاسو اوس وضعیت څه ډول ګورئ؟ آیا ځوانان نو مختلفو رشتو یا مسلکونو ته مخه کړي که نه؟ اوس چې مخکې یادونه وشول د دې چې په اداري په دولتي ادارو کې په موسسات سره کارونه تقریبا کم شوي دي، خصوصي سکتور کې هغه چې اوس په افغانستان کې تقریبا ډیر فعال دي. مثلا د سولري سیستم یادونه وشو، د موبایل ټلیفونونه نن ورځ هر څوک یو موبایل لري او ترمیم ته هم اړتیا لري. دا یو څو بیلګې دي. مهرباني.
لومړی سر کې هغه څوک چې زموږ هغه غوړی تاسو اوریدونکو ته په لمر وړاندې کوم، د چې خرپوي زده کړې مخکې دلته مستات شتون درلوده، په مختلفو برخو کې مستات ځوانان روزل، په خاص ډول په ولسوالیو کې بېلابېل مرکزونه وي چې لږې له جملې څخه ډېری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې وه، ډېری ځوانان مسلکي وروزل شول. نو په دې وروستیو کې موسسات هغه ډول کمرنګ شوي دي. فقط زنج کې یو مرکز دی په خوست کې، د هغې څخه یو شمېر ځوانان مسلکي زده کړې کوي. خو د دې سربېره چې په ولسوالیو کې د دا ډول مرکزونو شتون ډېر ضرور دی، هلته باید داسې 10 مرکزونه جوړ شي تر څو ځوانان یو کسب یو روزګار پیدا کړي، د دې لارې خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. چونکې هغه ډول دا ډول پروګرامونه دا ډول کاري فرصتونه نه دي زیات شوي، نو په کارنده چې په دې برخې ته خاصه توجه وشي، خاص ډول په ولسوالیو کې مرکز کې دا ډول سهولتونه شته، که هغه محسوسي لحاظ وي او که هغه شخصي ډېر کم دي چې ځوانان هلته ځوانان خپل په کار مصروف وي، یو کسب یو کوم هنر زده کوي، مګر په ولسوالیو کې دا ډول سیستمونه نشته چې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي.
د خوست په ټوله کې له لوی پکتیا څخه څو لسیزې کېږي چې ځوان نسل یا د ډېر عمر لرونکي هغه چې د کار نیرو لري اکثرا خلیج هیوادونو ته تللي دي، هلته کار کړی، ځینې راغلي بیرته په همدا لویه پکتیا په تیره بیا خوست کې پانګونه کړې. کله کله چې موږ وایو خوست همدغو د خلیج ته تللو خوستیانو جوړ کړ او ډېر هغه فرصتونه یا شغلونه هلته ایجاد کړي دي د نورو لپاره. اکثرا د خوست والا چې تللي دي مثلا خلیج هیوادونو ته، هلته خو طبعا ډېر کارونه یې کړي، مسلکي زده کړې ترلاسه کړي یا په ډېرو کارونو باندې بوختو، دوی په خپله بیرته چې آیا تاسو وینئ چې پانګونه یې کړي په دې برخه کې، نور هغه خپلې زده کړې چې ترلاسه کړي دي هغه له نورو سره شریک کړي یا پانګه ترلاسه کړي په دې برخه کې پر نورو ځوانانو لپاره دغه زمینه برابره کړي؟ که نړیوال ماسې نتیر شو یا د کورنۍ او نورو ماسو څخه تیر شو، په خپل خلکو د چارې ته پاملرنه زیاته کړي کنه؟
چونکې ستا خبره چې د خوست یا د لوی پکتیا اکثر خلک خارج کې دي، دوی ته هلته کسب او کاروبار لري، ډېر کم تعداد خلک چې دلته یې مثلا یا پنګونه کړې ده یا اجرا کړې ده چې دلته یو کاروبار وکړي، د جمله ډېر کم خلک دي. اوس یو څه خلک لږ تشویق شوي دي چې په داخل د هیواد کې پنګونه وکړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دلته ځینې ستونزې وي چې دوی مثلا په امنیتي لحاظ د دې تر څنګ په د لوړو مالیاتو دا ډول ځینې ستونزې چې خلک نه غواړي چې دلته پنګونه وکړي، نو دغه موږ بار بار په رسنیو کې په ټولنیزو میډیا کې له دولت څخه د دولتي مشرانو سره چې زموږ ناستې کړې دي، له دې نه مختنه کړې ده چې کمیونیتي ستونزې تر ډېره حده هم حل شوې ده. دلته الحمدلله اوس په هیواد کې امن دی، یوازې خلکو ته یو فکر یو داسې انګیزه ورکړل شي چې راځي اوس د دې زمینه برابره ده چې خلک دلته پنګونه وکړي. څو ورځې وړاندې دلته په خوست کې یو تجار د سیفی ګول په نوم یو شرکت پرانیسته وکړه، په هغه ورځ موږ ځوانانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دلته په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو، که چېرته دولت په دې پارک باندې مثلا کار تیس کی دغه د پارک کارونه نهایی کې تقریبا پر 100,000 پورې ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي. همدا ډول نور پنګوال چې همدغه د لوی پکتیا دي، کدوی سره مستقیما تماسونه ونیول شي، دوی سره مهاجي وشي او دولت ډاډ دوی ته ورکړي، زه باور یم چې په ټوله لویه پکتیا کې به یو ځوان هم بیکاره پاتې نه شي. نو دولت هم خپلې هڅې کې ځوانان هم لګیا دي. انشاءالله چې یوه ورځ به راسره راځي چې دلته به ټولو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر وي.
کور ودان یو اوریدونکی هم راسره وصل دی، مهرباني ځان رو پیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
ډېر مننه کوم نوري صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، نبی الله زابلی له زابل خبرې کوم.
بلې زابلی صاحب، زموږ همیشګي اوریدونکی تاسو بحث تر اوسه پورې اوریدلی؟
بلې، تاسو خبرونه زه پر تلویزیون تعقیبوم همیشه، نو دا د اوو بجو خبرونه نن خوشاله یم چې تاسو سره، یعنی له خپل کور نه پاتې کیږم. لومړی ځل د ټلیفوني خدمات پالیسي دا او
خبرونه رادیو دا او تاسو په تلویزیون ګورئ؟
بلې، د رادیو مواري لاري اوریدم.
بلې بلې، مننه مننه. د حرفوي زده کړو د ځوانان څومره حرفوي زده کړې کې برخه اخلي، د کوم مسلکونه زده کوي؟ تاسو په خپل کوم حرفوي زده کړو کورس ته تللي وئ؟ کوم روزنیز دوره مو یا پروګرام کې مو ګډون کړی وو؟
ډېر مننه کوم نوري صاحب، اوس په افغانستان کې موږ تاسو وګورو، ځوانان ډېر بیکاره دي، په لوړه پیمانه ځوانان بیکاره شوي دي. نو خاصتا داسې خاصې وظیفې په دولت کې نه ورکول کېږي. نو ډېری ځوانان اوس هڅه کوي حرفوي زده کړې وکړي. د هغو تر څنګ دا کار ما هم کړی ده، خپله لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، ما په غزني کې تقریبا 10-12 کال هلته خواري مزدوري کوله، خو په هغه جریان کې مې بیا کورس وایو د موبایل ترمیم محلي رساتیر د دوه بخښنه مې ووایو. نو اوس مې کومرګه حرفوي زده کړو دا نتیجه وتلی بشي، په خپل کلي کې د خپل کور ته نږدې په یو بازار کې یو وړوکی موبایل دکان لرم، تر څنګ کې موبایلونه جوړوم. نو حرفوي زده کړو بازار په دې وخت کې لنې کومرګه شب ګرم ده، یعنی په ټول کې ځوانانو ته پکار ده چې حرفوي زده کړې هم وکړي. نو د خپلې کورنۍ لپاره یو څه ډوډۍ لري په دې ځکه لاسته راوړلای شي.
یعنی که نور ته تاسو سپارښتنه وکړي چې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیزو مرکزونو کې برخه واخلي، او ډیر دغه سي درس خوښ، تاسو کاروبار نه خرابېږي ورسره؟
هغه خبره ده چې وایي هر څوک هغه خپل قسمت لري. نو ځوانان خو پر انرژي دي، په ځوانانو کې قوت شته. نو دوی باید مثلا که یو څوک موبایل کورس وایي، موبایل زده کړي، یو څوک د ام پي 3 زده کړي، یو څوک به د هاډیر زده کړي، یو څوک به نجاري کوي، یو څوک به مسیب خلاص. نو ټول ځوانانو ته مو دا توصیه ده چې حرفوي زده کړو ته ادامه ورکړي. تاسو
مننه کور ودان زابلی صاحب. ګران صاحب، تاسو لکه چې ډېر په انتظار پاتې شوی، تاسو ته به در شو. که څه هم ښایي تاسو عمر په هغه وخت کې کم و، کله چې په افغانستان کې دغه نوی بدلون راغی، د جمهوریت ستنې کېښودل شولې، په لومړیو کلونو کې چې د بیا رغونې پروسه پیل شوه، خصوصي سکتور راوټوکېد، ډېر په ګړندۍ توګه باندې په هر برخه کې وده کوله. یو وخت موږ راپورونه درلودل چې په زرګونو ماهر پاکستانی کارګران په افغانستان کې بوختي کارونه سرته رسوي، ځکه چې دغه یو تشه وه په افغانستان کې. وایي چې اکثرا موږ چې دا راپورونه درلودل، د کار خاوندانو سره غږېدل یا نور سره مو خبرې کړې وي، وایي چې موږ نشو کولای مسلکي کسان پیدا کو، حرفوي زده کړې چې لري او هغه د کار لپاره مناسب وي. یعنی زه نه پوهېږم چې ښایي ممکن اوس یو وضعیت یو څه بدل شوی، په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې ډېر ځوانان وروزل شول، ډېرو مسلکونو لپاره چې په افغانستان کې اړتیا وه. خو دا یو اړتیا او یو ضرورت ده، او د ټولنې تقریبا اگر د اقتصاد تر ډیره په همدغو حرفو او مسلکونو باندې ولاړ دی. په هر برخه کې یو حرفوی ماهر ته یو ماهر ته ضرورت شته، اړتیا شته. خی یو انجینیر وی، اما د دې لپاره چې هغه کارونه سرته ورسوي ممکن شلو ماهر کارګرانو ته اړتیا وي. فکر کوي چې وضعیت ورو ورو مخ په بدلېدو دی او دغه اړتیا اوس ټولو درک کړې ده، په تېره بیا ځوانانو درک کړې ده؟
دا چې جمهوریت کې عموماً کاري فرصتونه یو څه ډېر وو او خلک ډېری په دولتي دندو باندې بوخت وو، یا هم د مؤسساتو کاري فرصتونه هم بیخي ډېر وو، خو په دغه برخه کې رښتیا هم په هغه شل کلن بهیر کې ډېر کار وشو. هغه برخه کې چې موږ اړتیا درلوده د مسلکي کسانو لپاره، لکه د وړاندې یادوري وشو د حرفوي زده کړو په برخه کې ډېری کسان به له دغه فارغېدل او بیا به د مؤسساتو له لورې هغه د کار لومړني توکي هم دوی ته ورکول کېدل، چې په بدن بسیانه کې او د مسلکي خلکو په شتون کې ډېر مؤثر رول ولوباوه. لخه مرغه چې اوس په دغه برخو کې اکثره افغان ځوانان مصروف دي او دغه اړتیا یې حس کړې هم ده. زه یو مثال وایم، تقریبا میاشت وړاندې دلته له حرفوي زده کړو یو کورس څخه ځوانان فارغېدل، نو پوښتنه مو وکړه درې څلور داسې کسان په کې وو، تقریبا په دیرشو کسانو کې چې هغوی پوهنتون نه وویلی خو نور ټول له پوهنتونه فارغ وو. دوی غوښتل دي تر څنګ چې دوی پوهنتون ویلی دی که هغه برخه کې دوی لپاره کاري فرصتونه نشته، د حرفوي زده کړو له لارې دوی ته چې ځانګړی کوچني کاروبارونه عمومي پیدا کړي او په دغه برخه کې دوی خپل خود کفایي ته یا د ځان بسیانې ته ورسېږي، نو تر ډېره بریده په دغه برخه کې کار شوی دی. عموماً په دغه نه یوازې د نارینه یا د نارینه ځوانانو په برخه کې، بلکې د ښځو په برخه کې هم په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، چې دوی ته د دوی اړوند مسلکونه، لکه چونکې کلتوري ټولنه ده، د ښځو په برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د کوچنیو ماشومانو د جامو د جوړښت په برخه کې، د دریشیو د ګنډلو په برخه کې دوی ته هم ډېر کار شوی دی، او تر ډېره بریده اوس هم خپل د اقتصاد یا د ځان بسیانې د کورنۍ د ستونزو د حل لپاره دوی له هغه برخې استفاده کوي. د ښځو او د کوچنیو ماشومانو او یا هم د نارینهوو جامې ګنډل کېږي، هغه بیا مارکیټ ته وړاندې کېږي، چې دا هم یو مؤثر رول لري د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره. نو په دغه برخو کې نه یوازې دا چې په تېر دور کې د ځوانانو لپاره کار شوی و، د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې توجه شوی و، او اوس هم ځوانان په دې باندې پوهېدلې دي چې د ځان بسیانې لپاره یوازې دنده شرط نه، دا کاروبار یا حرفوي زده کړې هغه څه دي چې د تل لپاره له دوی سره پاتې کېږي او دوی کولی شي له دې لارې خپلې ستونزې هوارې کړي.
مننه کور ودان. ځوان فعال رشید الله همدرد هم راسره وصل دی. همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه صاحب، تاسو ته او د دې رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکي او احترامات وړاندې کوم.
همدر صاحب، موږ په دې اړه ډېرې خبرې وکړلې، حرفوي زده کړو روزنیز پروګرامونه، څومره ځوانان لیواله دي چې په دغو پروګرامونو کې برخه واخلي، د ځان لپاره یوه حرفه زده کړي، یو مسلک زده کړي. خو کراش دې پوښتنې ته چې که چیرې یو ځوان یوه حرفه زده کوي، یو مسلک زده کوي، څومره د د لپاره مهم د کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره، او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره، د اقتصاد لپاره؟
من نن د ریسېبو حالت کې په منځ کې په ټول افغانستان کې کاری فرصتونه نسبتا کوم ځای سره مخ شوې دي. نو د ټول ځوانانو په ټول کې د ټول افغانانو ایله ورمان دی چې دوی په برخه کې مسؤلیت ولري، سلیم مسؤلیت ولري. نو د سلیم مسؤلیت د دارالو لپاره د خیر کوي تاسو د لارې کله مسؤلیت ډول او تاسو سي ډول ورزره شي، دوی نه یوازې دا چې خپل ځان لپاره یو سلیم مسؤلیت پیدا کوي، تر څنګ د دې ځان لپاره یو ډیره مهمه او اساسي هدفي منابع ثاني، چې په دې سره نه یوازې دا چې ځان جوړول شي، فامیل جوړول شي، او په دې سره په څونه کې هغه د کاري فرصتونو هغه کچه چې موږ او تاسو کې ډېر خلک رسېد ته کوي، چې کاري فرصتونه نشته، د دې کې مثبت تاثیر لرلی شي. په یو وخت کې موږ او تاسو وینو نو ریسې چې په څونه کې کاري فرصتونه محدود شوي دي، خو تر څنګ زموږ ځوانانو لپاره په مقابل کې ښه فرصتونه هم شته، چې هغه دغسې د خیرپوي زده کړو د لارې د دې سالمه روزنه ده پدې کې ځوانان بد بختانه وایي چې دوی اگر ځان لپاره نو غواړي چې د دې ښه کوي دا کو د لارې کار وکیا مثلا دې اوس نه دي متوجه شوی چې دې ښه کوي دا کو د لارې ځان لپاره کاری په څه پیدا کوي ځینې زه تاسو ځوانان اکثریت په دې پسې له هاندې چې دې سره کوم څه کولای شي چې په دفتر کې څوک یې باندې نه تاسو تاسو هغه وظیفه دی وکړي نه یوازې وظیفه نه ده د دې تر څنګ اخر کوي دا چې دې یو اساسي مسولیت ته اساسي رساله ته پدې سره کولای شو چې هغه ارمان چې موږ تاسو لري چې کله موږ د خدمت وکړو کله موږ خدمت هم کولای شو ځان هم خدمت کولای شو یو څنګه چې هغه کور دی لپاره نه پام پیدا کولای شو کله چې موږ په دغه حسابیز داسو چې خبرې زلای شو خطر بیا شو موږ هم کولای شو چې بیا استاد خو هي د ټولنې نور وګړو ته نوې ځوانانو ته هم ځای ورکړي چې هغه په انده کې په حسابیز داسو کې
مخکې ګران صاحب د دې یادونه وکړله وایي په ټولنه کې ځینې ستونزې هم شته چې د ځوانانو مخه نیسي ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل اولاد لاړ شي او حرفوي زده کړه وکړي اکثرا غواړي چې هغه دودیز زده کړې لوړې زده کړې وکړي انجینری او ډاکټري او نه پوهېږم ځینې نور مسلکونه دي خو په ټولنه کې ځینې دغه رسم رواجونه هم شته ځینې د شرم احساس کوي چې ولې باید لاړ سم نجاري زده کړم یا نلدونی زده کړم یا د سولري سیستم یا ځینې نور تر څومره حده پورې اوس دغه پوهه زیاته شوې ده په کورنیو کې په خلکو کې چې دا یو شرم نه دی دا یو ویاړ دی یو افتخار دی که څوک د چا ډیر کارونه زده وي هغه هم امکانات کاری ورته شته ده بیکاره نه پاتې کیږي
په دې مورد نوري صاحب لګاتار کوم چې دا فکر په مخ کې عام مو ډیرو خلکو دغه فکر لرلو چې وادي ویازي باید فقط موږ د کلم د لارې خدمت وکړای شي فقط موږ د خاصې د کلم د لارې باید مسؤلیت ولرو چې ادمي کمپیوټر ته ناست وي د کلم ته ناست پاس ډیره مسؤلیت یې لري شو خو اوس دا فکر او د غریو حالات او خلکو ته وقتی مناسب دا وخیلا چې هر وخت به د کلم ژبا هر وخت به د علم ژبا هر وخت به د کمپیوټر ژبا نه وي دغه کاری فرصتونه محدود دي د کاری فرصتونه په پټان کې کومنګ هر کوی مخارتونه ولرو یا مزداوی ان موږ کولای شو چې په حالات کې موږ دې نه استفاده کړی وای مو ډېر خلک مو لیدلی دي چې هغه وخت کې دې د وظیفې په فکر نیو چې زه د وظیفه ولرم یا مثلا دې په تیر کې وظیفو کې خو زیونی وظیفې لرلې خو اوس دې د غدرو تلورو په دغه جریان کې دې تخیر کوي زړه پرته مخه خکړی دو په خپلوي ځکه خو نن دی ماشالله خو امتیاز لري کورنۍ دی پره ایزون دی پره ایټورنۍ دی پره باندې خلکو ته خیر هم ورسیږي نو دا غا شاروم نه دی موږ کی دا غا معمول دی چې کته یو مسله جوړوي یو سړی بلولای کی کته دوه مسله کې نه ځای دوه سړی بلولای کی کته درې مسله کې نه ځای نو درې سړی بلولای کی نو دا شاروم نه دی دا افتخار دی چې اوس کې دی اوس حالات خلکو ته دا د فکر چې مخکې یو فکر کې کومه مورد نه کیدو په حقیقت کې دا خلکو توازی شو چې مسلک د کول شار نه دی د افتخار دی او د خلکو اوس په سمو کې وو څو خیزات سره په څنګ کې کله چې د ولسم نه تریږي اې د سره یو انتخاب دا فراوی چې د خط لیکل او ورسل کړل شم اوس یې مو دی پر بو یو انتخاب دی په دام کې مخکې په دې فکر نه چې زه انجینری باید انتخاب کوم زه باید حقوق انتخاب کوم اوس په څنګ کې انتخاب دا سره راځي که زه پانتون نه یم زه باید په څنګ کې ایتلیپانو ترمیم ځاکم زه په څنګ کې ایتلیپانو سافټویر ځاکم زه په څنګ کې نجاري ځاکم زه په څنګ کې د موټرو مستریتوب ځاکم نو دا یو د انتخاب دی یو تاسو زه مثال وایم د خلکو ته چین ملګری دی چې خپل پانتون نه فارغ شوی دی حتی کرام وو د غینن نه تقریبا سلور نشته مخکې مسلم په دې مورد مشوره وکړه چې زه غوړم چې اوس وخت کې برکی موټر په افغانستان کې ډیر شوی دی چې برکی موټر او کبراخه کې نو پاند امر کوي چې خدای کې زونه یو وستو سره شاګرد کم زو ور زره شم دا غفرون چې کله بیا ول چې تو خو هغه انتخاب کړی او ذکر دي چې زه باید چې برکی موټر او مورید چې یو خو وستو شم نو ته کوم ځای ته رسیدلی یې؟ دمو ته ووایي چې زه الحمدلله استاد نسخه کومک وکړو، عملي کور مې وکړو، زه اوس اراده لرم چې زون دپاره یو پخه موقعیت کې لیکونه هم ونیسم، پخه موقعیت کې خلکو ته پوره هم وکړم، او په ساینس کې زون سره شاګردان هم پیدا وکړم. نو دا نه دا یوازې چې د یو کوم کس مثال کړو، داسې هر کس کولی شي چې زون دپاره د قوي زده کړې زده کړو څخه سم چې دغه یو لار انتخاب کړي.
مننه همدر صاحب کور ودان مثال مو ورک د خبرونه ورسته شیبوت نجدي سوي دا بحث بسر روان غړو د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د پونځي استاد او په ننګرهار کې سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زرمن که تاسو د خپل خبري روان غړی ځوانانو ته څه لارښوونه کوي؟
زه په پوهنتون کې محصلینو ته دغه سپارښتنه کوم چې باید هغوی اګانه تصمیم ونیسي. اوس نو په هغه برخو کې چې څو کلونه پخوا کاري فرصتونه وو، د انجینرۍ په برخه کې، د حقوقو په برخه کې وغیره وغیره، هغه کاري فرصتونه اوس نشته. حتی د پوهنتون په کچه هم دوی باید د رشتې په انتخاب کې غور وکړي. مثلا څو کلونه اوس وخت کې د تعلیم تربیه په برخه کې کاري فرصتونه تر انجینرۍ او تر حقوقو ډیر زیات دي. نو بالخصوص په دې وروستیو کې په کچیر سیاسي وضعیت په همدې شکل باندې دوام کوي، وضعیت همداسې، نو په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول دا غوره انتخاب دی. نو وړاندیز مې دا دی چې امارت او یا نور هغه مراجع چې په دغه برخه کې کار کولی شي، هغوی عامه پوهاوی وکړي او خلک په دې پوه کړي چې په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول د نن ورځې ښه انتخاب دی. او دغه راز فکر کوم چې هغوی چې د پانګونې سره علاقه لري، غواړي پانګونه وکړي، نو د حرفوي زده کړو د مرکزونو فعالول یو ښه انتخاب دی. حداقل په هر ځون کې د یو پراخ مرکز ته جوړولو اړتیا ده. او موسسات یو وړاندیز کوم، هیله مې دا ده چې هغه موسسات چې په مرستو په برخه کې فعالیت کوي، مرستندوی ادارو ته زما وړاندیز دا ده چې هغوی دغه ډول مراکز فعال کی، او یا هغه مراکز چې مخکې نه وجود لري لکه زمونږ د مرکز غونډې دوی تمویل کی چې وکولای شي.
مننه.
دا د کورنیو څخه هم ځوانان وروزي چې هغوی په اقتصادي لحاظ ډیر ژوبل دي، حتی هغه د میاشتنی فیس څخه هم نشي وتلی.
مننه کور ودان. عبدالله ګران، تاسو ځوانانو ته څه غواړئ ووایئ؟ لاند کړه ووایئ مهرباني.
ډېره مننه نوري صاحب. زه ټولو ځوانانو څخه مې هیله داده چې دوی هر وخت باید د ځان بسینې فکر وکړي، د کار او زیار باندې ونه شرمېږي. په هر مسلک کې لکه څومره چې پرمختللو ټولنو کې خلک اوس ځان بسینې ته رسېدل یا اقتصادي لحاظ باندې خپلواکي لري، یو لامل یې دا دی چې دوی کار کړی دی، زیار ایستلی دی، په هیڅ کار باندې شرم نه دی کړی. له کوچنیو کاروبارونو یا کوچنیو حرفوي زده کړو یې پیل کړی دی او وروسته یې وخت پیش ته رسېدلې. نه یوازې دا چې خپلې ټولنې، خپلې کورنۍ او خپل هیواد ته خیر رسېدلی، په لویه کچه یې نور ځوانان هم روزلي او په دغه برخه کې هغې چا خبرې چې ځان بسینې ته کار ویلی دی. نو ځوانانو څخه میله دا ده چې په کار زیار او زیار باندې ونه شرمېږي، دا چې بل ته لاس نیسي. له دې ښه دا ده چې اقتصادي لحاظ او د خودکفایۍ لپاره حرفوي زده کړې وکړي او په دغه برخه کې ځان مسؤل.
مننه کور ودان. رشید الله هم در تاسو هم دا وروستۍ خبرې وکړي لنډ.
مننه نوري صاحب. په وروستیو کې زما ځوانانو ته پیغام دا دی چې باید ونه شرمېږي. دغه اصطلاح افتخاري زده کړې به یو بولو، او د افتخاري زده کړو تر څنګ په اوس وختونو کې دا یو ډېر زرین فرصت دی چې په دې برخه کې مونږ کام کې دا د مثلا مسلکي کسونو ولرو چې دی دغه فرصت میس نه کی کدی اوس وخت کې خپل ځنونه ورسوي. په لنډ وخت کې به دوی د ټولنې هغه وګړي وي، هغه حرفوي زده کړې مستقی متخصصین وي چې دوی ته به ډېره اړتیا لري کېږي، او د اړتیا تر څنګ به خلکو ته ډېر خدمت وکړی شي. د خدمت تر څنګ به دوی د آینده لپاره د دې لارې ډېرې ښې پیسې وګټی شي. نو دا زما پیغام دی خدای دې وکړي چې ځوانان دې دغه فرصت څخه استفاده وکړي.
ډېره مننه کور ودان د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران، ځوان فعال رشید الله همدرد او دغه راز نقیب الله زلان چې مخکې په بحث کې وو اړیکه مشترک پرې شوه. تاسو ټولو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ځوان فکر خپرونه مانور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته مخته یوړه. بل د ریخ پرونه بل موضوع ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار مخته وړي. مننه چې ازادي رادیو اوري.